द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلامونه او نیکی هلی قدرمنو او ریدونکو او لیدونکو د ډیوا راجو او تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه زار شهید
او زنه سرکاره
نن د سیشن بی ورس کال 2014 د نوومبر د میاشتې نه هیڅ منیټه دا واښ شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم تاسو هم راګرځو د مهم خبرونو سرټکو ته
په امریکا کې د افغانستان سفیر محب الله محب وای ل نوې ټاکل شوی صدر ډانلډ ترامپ ل ټیم سره په تماس کې دی او هیله مند دی چې نوې حکومت بل کابل سره ستراتیژي کې تړون جاری وساتي
اخوا په پاکستان کې د پیښور های کورټ یا عالی محکمې وروسته د لاهور اعلی عدالت هم په دغه هیواد کې د ترکیې خوونکو بیرته ترکیې ته د استولو پر ضد فیصله اورولې ده
او خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي مرکزی ښار پېښور په هوا کې زهرجن غازونه زیات شوي دي
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات په خبرونه کې لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یواری بیا شرغلاسته او هم په خبرونه کې پیل کوو د یو مرکې څخه چې په امریکا کې د افغانستان سفیر محب الله حمد الله محب ویل دي چې نوې ټاکل سوی صدر ډانلډ ترامپ د ډانلډ ترامپ له ټیم سره په تماس کې دی او هیله مند دی چې نوې حکومت به له کابل سره ستراتیژیکي تړون جاري وساتي له نوموړي سره دغه مرکه زموږ همکاري منظر شهید کړې ده او د افغانستان او امریکا په چارو باندې ورسره خبرې کړې دي او رو هم د مرکه په شریکه
ښاغلی ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکو لومړۍ پوښتنه به مې دا وي چې تاسو څه ګڼئ چې د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر ښاغلی ډونلډ ترامپ څخه افغانستان حکومت څه تمې لري د هغې د انتظامي نه څه تمې لري او همدارنګه د دواړو هیوادونو راتلونکي سیاسي اړیکو ته په کوم نظر ګورئ تاسو
ستاسو اورېدونکو او لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم او نیکې هیلې دوام ستاسو د پښتنې په جواب کې باید ویم چې د افغانستان او د امریکا اړیکې د یو ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې دي په هغه کې امنیتی تړون هم شامل ده مونږ دلته د دواړو حزبونو سره چې دیموکراتان او جمهوری خواهان دي د دواړو سره خې اړیکې لرو او دا چې د افغانستان دوی د افغانستان حمایت کوي او طرفداران دي دا چې بیا د اغې نو وروسته د یو حزب یا یو اداري رول هم مهمه ده منو خو دا دغه د احزاب رول در ټولو نغټ رول ادا کوي بیا د اداري سره اوس فعلاً د ترامپ د خغلی ترامپ اداره اوس په جوړیدلو په حالت کې ده په امریکا کې دغه انتقالي دوره دوه پړاو لري یو د تحلیف نمخ کی چې د انتخاباتو نورسته دغه دوره راځي او یو به د تحلیف نورسته دوره په دغه اوله دوره کې دوی تعینات کوي چې تقریبا 4000 سیاسي پوسټونه باید دکشي دغه د لپاره خلک په لټون کې دي هم دا اوس په دې فعلی وخت کې نو دوی ډیر فشار او تمرکز په دغه برخه باندې دي به د دوهمه په دوام پړاو کې چې د انتخاباتو یا د تحلیف نو وروسته برخه ده په هغه برخه کې بیا بحث په سیاست او پالیسی باندې خو اوس فعلاً لپاره هم مونږ د دوی د ټیمونو سره په تماس کې یو اړیکې لرو ورسره او په دې باندې بحث کوو چې د دوی راتلونکي سیاست او پالیسی به څه رقم وي خو اصل خبره به د تحلیف نو وروسته شروع کیږي چې کله به مونږ د دوی سره د دوی هغه ټیمونو سره چې ټاکل شوي ټیمونه دي په افغانستان لپاره موظف کسان چې د هغوی سره به د مونږ اړیکې د هغه تحلیف نو وروسته شروع کیږي
که تاسو د افغانستان د سولې په تړاو موږ سره یو څه معلومات شریک کړئ چې د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر د افغانستان د سولې په بهیر کې هم کوم کارونه غواړي وکړي فعالیتونه وکړي ځکه چې افغانستان حکومت تل دا وایي چې د طالبانو شورا همداشان د حقانی شبکه دواړه په پاکستان کې تقویه کیږي او که وکتل شي په افغانستان کې بریدونه هم د دغه شبکو د حقانی شبکې او د طالبانو لخوا په ناتو باندې همداشان په خپل افغانانو باندې په افغان ځواکونو باندې ترسره کیږي نو سیاسي فشار آیا غواړي امریکا راولي په پاکستان او که څنګه
صلح په افغانستان کې د افغانانو مالکیت او اختیار دی، خو جنگ بیا سیمه ایز آباد لري، منو د جامع ام سیمه ایز او نړیوال آباد لري په دغه برخه کې. نو زمونږ توقع به د امریکا د نوې ادارې نه هم همداوي چې په دغه د په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره خپل هغه نفوذ او امکانات په کار واچي.
اخرنی پوښتنه ستاسو نه کوو سفیر صاحب، چې خپل د شفافیت کوم نړیواله اداره چې داغه وروستی راپور راغلو هغه کې ویل شوې دي چې افغانستان ته چې کوم مالی مرستې کیږي داغه څخه رشوت اخیستونکو وجیب ته ورځي، نو د دغه اداري فساد یا رشوتونو مخنیوي لپاره افغانستان حکومت او د دې ترڅنګ چې اوس خپل نړیواله ټولنې ته څنګه ډاډ ګیرنه ورکي، او په خاصه توګه چې بیا د امریکای ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د اداري فساد ډیر مخالفت کوي، نو دا مالی مرستې بیا افغانستان ته دوام ولري؟
فساد په هر مملکت کې چې ډېر باثبات همي په لند موده کې د منځ وړل کېدای نه شي، خو د افغانستان په حکومت د حکومت او د رئیس جمهور په اجنډا کې د فساد په ضد مبارزه د اولیت لري. په دغه لند موده کې، یعنی په دغه اول دوه کلونو کې، هم موږ ډېر پرمختګونه درلودل. اول دا چې په افغانستان کې د فساد یو لوړه برخه قراردادونه و، د حکومتي قراردادونه و، چې د هغې لپاره دولت یو د داروکاتو یو مرکزی اداره جوړ کړله. هغه ادارې په دې دوه کالو کې د 200 میلیون نه ډیر ډالر ژغورلې دي د فساد نه ژغورلې دي. نو دا یو پرمختګ و. بل په قضایي سکتور کې هم افغانستان ډیر پرمختګونه په دغه دوه کلونو کې درلودل. دا چې فاسد قاضیان برطرفه کړل، په اصلاحات د لوی سرنوالۍ کې اصلاحات بنا وکړله، او په څنګ کې بل غټه برخه په افغانستان کې د فساد دغه مالی برخه و، هغه مالی راټونکوونکې څانګې وي لکه ګمرکات، په هغه کې د افغانستان اصلاحات هم پیاوړي تر دغه ځایه پورې و چې انټیګریټي واچ یو نړیوالې ادارې هم دا قبول کړله چې افغانستان په دغه برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی. په څنګ کې آی ایم ایف هم زموږ پرمختګ وستایلو. نو د فساد پر ضد مبارزه زمونږ د اولیتونو نه ده، او مونږ د تجمنیو چې فساد په افغانستان کې د منځ یوسو. په لنډ مهال کې مو دغه مر پرمختګونه درلودل، او ان شاء الله په اوږد مهال کې به په افغانستان کې فساد بیخي د جړاو بس.
ډیره مننه له تاسو څخه.
مننه تاسو د دعوت څخه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د وایس اف امریکا جبری ډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو، تاسو په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر حمد الله محب سره زموږ د همکاري منظر شهید خبري واوریدلې. او اوس هم یو بل مرکې ولور تاسو په امرا ګرځو چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال هم جبری ډیو ته په یو مرکه کې ویل دي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان څخه تمیل لري، خو پاکستان به خپل فیصله کوي چې په دغه اړه د مخکش رول ولوبوي او کنه. د مرکه زموږ خبريال احسان محمد خان کړی ده، او ریدو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
سفیر صاحب، د طالبانو د قطر د دفتر سره د خبرو اترو، د سولې د خبرو اترو د روانېدو چې په خپل سر باندې افغانستان وی چې رواني کړی دي، داسې راپورونه وو، آیا په دغه کوم پرمختګ شوی دی؟
اول خو تماسونه همیشه د طالبانو سره وو، مجالس هم وقتاً په وقتاً کله کله نیول کیږي. د دې مجلس معنی اوتومات د سولې د خبرو نه ده، چې دا خبرې د سولې وي. طبعا زمونږ هڅه او امید هم دا دی د افغانستان حکومت من حیث د پالیسۍ چې د افغانستان د اوسني جنگ ته مؤثر د پای ټکی د مخالفو جنگی ډلو طالبانو سره د سولې د لارې د خبرو د لارې دی وی معقول پای پیدا کیدل دي. همیشه د افغانستان د حکومت پالیسی هم دا و اوسم هم دا ده چې موږ قناعت ورکړو مخالف لور ته چې دوی دې راشي په ځای د دې چې هغه اهداف د وژنې د لارې، هغه اهداف د تخریب د لارې، کوم هغه شی دی چې په جنگ کې ترلاسه کولی شي چې په سوله کې نشي کولی، کیدای شي چې په سوله کې د هغې څخه بهتر یو شی ترلاسه کړي.
د پاکستان رول په دغه سولې خبرو اترو کې ډېر مهم ګڼل کیږي. آیا داسې امکان شته چې پاکستان پکې برخه وانخلي، د منځګړي رول ونه لوبوي او د طالبانو سره دغه د سولې خبرې اترې په وړاندې لاړ شي؟
هغه نو موږ پاکستان ته پرېږدو، هغه موږ په لاس کې نه دی چې پاکستان آیا یو مثبت منځګړی رول لوبوي که نه لوبوي. د همدې هدف دپاره خو موږ همیشه د پاکستان سره په اړیکو کې یو، پاکستان مو تشویق کړی دی، د پاکستان څخه مو غوښتي دي، علني مو غوښتي دي او پټ مو غوښتي دي. مګر دا تصمیم موږ نشو نیولی د پاکستان دپاره چې آیا د دې په د سولې په برخه کې یو مخکښ رول ولري که ونلري، هغه تصمیم خپله د پاکستان دی.
محترم سفیر صاحب، د پاکستان څخه کوم مهاجرین چې دي چې بیرته افغانستان ته ستنیږي، داسې راپورونه دي چې نه خو د دې خوا کوم داسې غټ انتظام شته او نه بیا د افغانستان د حکومت له لوري کوم داسې غټ انتظامونه شته چې دغه خلک خپل خپل ځایونو ته ورسوي. د دې سره بیا دا راپورونه دي چې داعش په افغانستان کې بتیانې روانې کړي دي، او دا یره ده چې دغه خلک چې بیرته ستنیږي کېدای شي چې داعش یې وکاروي.
اول خو زه دا در سره نه منم چې ډېر ښه انتظام دی خو نشته، او ستونزې به وي، مشکلات به وي. مګر د دې خوا نه موږ همدا اوس یوازې د پېښور په ساحه کې دوه لوی سنترونه چې یو د څمکنو په برخه کې دی او بل د زاخلو په برخه کې دی، سهار نه کورنۍ ورځي تر مازدیګره پورې دوی پروسس شوي وي، خلاصې وي. هره ورځ په حدود د 6000 تر 8000 پورې کډوال د دې لارې تیریږي ټول منظم. اخواته تر کومه چې وسه ده هغه انتظام ورته شوی، د وسې نه پورته افغانان هم داسې نه دي چې ډېر څه غواړي. هغه هم پوهېږي محدودیت د حکومت پوهېږي، هغه هم مشکلات باندې پوهېږي، هغه هم ستونزې ګاللې دي. نو د دې ځای نه چې مهاجر بېرته تللي دي هلته، که دا درته ویمه چې هېڅ نه ستونزه نه لري، دا غلطه ده، ځکه لري یې ډېرې دي. ځکه افغانستان خپله چې هغه څوک چې ځایي هلته اوسېږي هغه ستونزې لري، نو دا چې نوي ورشي هغوی به لري لري. زه هېڅ ویره نه لرم د دې نه چې داعش دې وکړی شي چې افغان مهاجر دې دوی استخدام کړی شي. افغان مهاجر د سولې وږي دي، تږي دي، د آبادۍ وږي تږي دي. او څه شی چې داعش دی هغه هم د سولې ضد دی، هم د آبادۍ ضد دی، هم د انانو ضد دی، هم د ژوند ضد دی. نو زه دا ویره قطن نه لرم. داعش په دې ځای و اغېځای کې ډېر ضعیف دی، په افغانستان کې را پیدا شوی دی.
ګلبدین حکمتیار رول یې خو موندو، خو بیا یو غبرګون یو عکس العمل هم په مخه راغلی. داسې نیوکې کېږي چې ډېر وخت افغانستان څخه دښمني کړې ده او معافي ورله غوښتل په کار دي، په دې عقله باندې آیا سوم فکر دی؟
ګورئ، سیاست دی ده. سوله یو عمومي اجماع د خلکو د خلکې غواړي. د ګلبدین سره سوله، د طالبانو سره سوله. سوله خلک د چا سره کوي؟ د هغه چا سره کوي چې په جنگ کې دی. یو څوک چې په سوله کې د هغې سره سوله نه کیږي، نو هغه کس به مرګ هم کړی، هغه کرته ورانی هم کړی، د هغه کس سره به دشمنی موسی، بدبینی به موسی، مگر د ملک د امن په خاطر باندې ته غواړي چې ورسره سوله وکړي او د ګلبدین حکمتیار سره د حزب اسلامي سره په همدغه چوکاټ په همدغه برداشت باندې څه چې دی خود همې د افغانستان په حکومت کې سیاسي اراده و خود سیاسي اجماع و خود چې ټول ډلې راغله حمایت دینه وکړه مگر دا د معنا نه شو چې سل په سلو کې به ټول مثبت غږیږي زمونږ په ملک کې ډیموکراسي ده مطبوعات آزاد دي هر څوک به خبرې کوي ځینې کسان به د دې لپاره چې زړه یې نه غواړي ځینې فکري لحاظه باندې ځینې چې سیاست بې د ایجاب کوي یو مخالفت به کوي پکې مگر دا اقلیت آوازونه دي اکثریت د آواز د سولې طرفدار دی د طالبانو سره دی نو ګلبدین پتیا سره خدای دی نو انشاءالله تعالی چې که دغه شی نه وي بیا ممکنه نه وه چې په څو میاشتو کې دا خبرې دې نتیجې ته ورسیږي دا خبرې اصلا موږ د دغه ځای نه دلته دغه هغه کونج نه شروع کړې وي او د هغې ځای نه بیا انتقال یې پیدا کړ کابل ته او په څو میاشتو کې او په څو مجالسو کې دا شی راټول شو دا په خپله تند د افغانانو خې سولې ته
د پاکستان او د افغانستان ستونزې یو رنګ دي کاغه اقتصاد دی کاغه سیاست دی کاغه نور څه دي دغه ستونزې چې یو شان دي او ګاونډي هیوادونه دي څه پیغام لرای څه فکر لرای چې دغه اړیکې خشي
ګورې از مونږ فکر او پالیسۍ چې کمی دي هغه که د ولس په ښیګڼو باندې متمرکز شي نو موږ به بل ډول نتیجه ولرو ولس څه غواړي دیخوا ولس څه غواړي یخوا ولس څه غواړي ولس اول د افغانستان او پاکستان ولسونه په خپلو منځو کې ښې اړیکې غواړي رفت آمد غواړي د اقتصاد وده غواړي د ژوند بهتري غواړي امن غواړي او دا په د موجوده حکومتي پالیسیو باندې نه کیږي فلهذا ولست غوغني والبكار دي
دا افغانستان لوی سفیر محترم عمر زاخل وال صاحب ستاسو یو جهان مننه چې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سره خبرې
وکړي تاسو مننه کور مو ودان
احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون اسلام آباد
رانو خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون دغه خبری خبرونه دوام لري یو بل خواندور راپور ولوري ته غواړو ستاسو پام را وګرځو چې د پښتو ژبې د مخکښ او د فلسفي شاعر غنی خان د شعر ژوند او مبارزو یو ورځنی سیمینار په کابل کې نن د شلم تلین په مناسبت پیل شوی دی او رحیم ګل ساروان په خپل راپور کې وایي چې دغه سیمینار ته د پښتونخوا صوبې مشهور سیاسي مشران کوالانه او همداشان د غنی خان په لزګونو مینوال راغلی وو دغه ویډیو راپور تاسو وړاندې کوو چې د رحیم ګل څارواندی
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بنسټ لوري په کابل کې د پښتو ژبې د مخکخ فیلسوف شاعر او سیاستوال خان غنی خان د مړینې د شلم تلین مانځنه وشوه په دې مانځنه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عوامي نشل پارټي مشر او د خان غنی خان وراره اسفندیار ولی خان د ملي امنیت شورا پخوانی رئیس ډاکټر رنگین ناتفر سپنتا د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله سالی په لسګونو د لروبر شاعرانو فرهنګ پالو او د غنی خان د شعر فلسفي او فکر لارویانو برخه اخیستې وه په دې ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی خان غنی خان د سیمې نه بلکې د نړۍ شاعر وباله پخوانی ولسمشر وویل د خان غنی خان شعرونه انګلیسي او نورو ژبو ته ژباړل شوي دي
نو د دې اشعارو ترجمه په انګلیسي او په روسي او امیدوارم چې په فرانسوي او په نورو ژبو او په اردو او په هندي نړۍ ته وسي تر څو نړۍ خبر شي چې هغه ناورین چې پر دې سیمې نن راغل دي او زموږ د لاس نه دی بلکې بشپش کې قربانیان یو
خوانی ولسمشر حامد کرزی د غنی خان څو شیرونه وویل
دا شوډې تو دې خوږې دا د غم سرم قصې دا کاروان روان روان زی په مخه تیر بسی خو موږ نو نن بیا هم غنی خان ته وایو چې تیر سولې هیر نسولې
دا غونډه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د پخوانی رئیس ډاکټر رنگین د اطفر سپنتا په وینا پیل شوه. ښاغلی سپنتا خان غنی خان په سیمه کې هغه مبارز شاعر او د ځانګړي فکر لاروی وباله چې د سیمه یا عدالت او خپلواکۍ خواته بیوله.
خاطر این که از یک مبارزی
بادشاه خان د ازادۍ نه د دفاع لپاره د پاکستان د تاریخ لنیمای نه زیاته برخه د انګلیسی استعمار په وړاندې په مبارزه تیر کړل. غنی خان د خپل پلار لار تعقیب کړه، زندان ته لاړ او د ازادۍ او عدالت دایې پر مخ بوتله. غنی خان زموږ د هویت له تاریخ نه دفاع وکړه. په دې ناست کې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان بیا د خپل تر خان غنی خان د ژوند څو کیسې وکړې. اسفندیار ولی د خپل تر شیرونه هم ویل،
عجب زو، عجب لاره، عجب کاروان روان دی، ما روستی پړاو لبیای کزه زم او کزه نزم.
د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د خان غنی خان شیر پوخ او هغه سی شیر یو بالا چې د مبارزو ګرمو حلو زلو پوخ کړای او پزلون کې نیخ کینی.
اولین آشنایی ما با این شخصیت بزرگ همون شعری است که تقریبا تبدیل شده به سرود ملی غیر رسمی افغانستان. ایز ما وطن دلالون و خزانه ما.
په دې ناسته کې انوالله قهدی، اکادمیسن سلیمان لایق او نور فرهنگ پالو او شاعرانو د غنی خان په ژوند او شعر خبرې وکړې. غنی خان شل کاله وړاندې په پیښور کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو، اوس هم د افغانستان په باب یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کال 2014 د پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 15,00,000 افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه سوي دي. تیره ورځ د ملګری ملتونو لخوا په یو رپورټ کې ویل سوي چې د جګړو له امله د بې ځایه سوو افغانانو شمیر د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیات شوی دی. حکمل روان ور باندې نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شوی افغان کډوالو دی وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې او په خبره شوی ریپورت کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې 15,00,000 کورنۍ رامنځته شوی جګړو له خپلو سیمو تیښتو ته اړ کړې دي. ملګرو ملتونو په هغه وروستي ریپورت کې چې 13 ورځ پور شو ویلي، بې ځایه شوی افغان کډوال د ژمي پر اتګ سره د ژمنۍ او خوراکي توکو تر څنګ نورو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي وزارت یې له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستو لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري او یوازې د مرستو د راجلبولو مسؤلیت پر غاړه لري. خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال د کډوال او رستنیدونکو چارو وزارت دا څرګندونې له حقیقت څخه لري ګڼي او پر وینا یې دغه وزارت د جګړو له امله په کور دننه له بې ځایه شویو او هیواد ته له راستنه شویو کډوالو سره د مرستو د همغږۍ کولو په چارو کې پاتې راغلی دی. دا چې په افغانستان کې د روان 2014 کال پیل څخه تر دې دمه د جګړو او ناامنیو له امله څومره افغانان له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي په اړه یې حفیظ احمد میاخیل داسې وویل. خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال د جګړو له امله د بې ځایه شوي افغان کورنۍ وړاندې شوي ارقام کره نه ګڼي.
خلکو په کور دننه د بې ځایه شوو خلکو
په افغانستان کې د جګړو له امله له بیځایه شویو له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنه شویو کډوالو سره د بشري مرستو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې رامنځته شوي چې تېره اونۍ د امریکا متحدو ایالاتو له افغان کډوالو سره د 40 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، ډیره مننه چې تر دا مهاله زموږ سره په خبرونه کې مالیا یو بل مهم راپور ولوري. ته غواړو ستاسو پام را وګرځو چې سخت کال د افغانستان د جلغوزو قیمت ډیر زیات لوړ تللی دی. همداشان یوازې د خوست مارکیټونو نه 100 میلیون امریکایي ډالرو جلغوزي پاکستان ته صادرې شوې دي. په دې حقله د امریکا غږ د آشنا رادیو او تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی یو راپور تیار کړی دی. اوریدو او لیدو ته ستاسو
په سویل ختیځ ولایتونو ځنګلونو جلغوزي ځکه هر کال خوست ته راوړل کیږي چې هوایي نسبتا تاوده ده. کله چې جلغوزي غوټي د لمر په وسیله ښې وچی شي نو دانوس پړل یې آسانېږي. د مني په موسم کې دغو بېوزله ښځو او ماشومانو ته هم دا موقع په لاس ورځي چې د ژمي لپاره د سون مواد برابر کړي. جلغوزي خپل څښتن ته پرېږدي او تشې غوټې له ځان سره کور ته وړي.
بیا د زینه پور کې سیخ پورګین دا سپونو پینډی لاهور ته دته ګور دلیا
اول ته
بیا اول ته بیا مطلب هغه ور کې وی چان ور کې وی مخنه دی یزدی کی بیا بربر کی نه بیا ډایرکټ چاینا ته په سویس په ګلګیت په دامه خبره.
سکال دی خوصلو مارکیټ ته سباندې 3500 ټن جلغوزي پاکستان ته صادر شوی. پاو سب ډول یو ټن جلغوزي 2000 امریکایي ډالر پلورل شوی چې مجموعي عواید 100 میلیون ډالر کیږي. دا جلغوزی پاکستان کې تر بسته بندۍ وروسته د هغه هیواد په نوم نورې نړۍ ته صادرېږي.
دا به اندازه دوه چنده کېږي بای چې کله درې چنده جوړ شي زګا چې به دا ګلاته میږ مزدیر خپل لګي پانډیم خپل لګي دکندران خپل لګي تلان خپل لګي هر شی مصرف افغانستان تر چیني ګټه ترې.
د رسمي ارقامو له مخې تیر کال لوی پکتیا څخه تقریبا 1000 ټنه جلغوزی پاکستان او بیا نورې نړۍ ته صادر شوي. مګر تیر ژمي کې د کم ورښتونو له امله سکالی حاصل سم نیمایی را کم شوی وو.
زکه چې دا ونه دو بر جنا د مو وس بیټای دا ک انسان چې وته ضرورت لري ونه ضرورت وته لري د سه خدای ونه دو چې سمره دو بارون په وشي با هغه په وشي اوره په وشي دو بیا ډېر ور جنا د مو ښه حاصل ورکوي.
د افغانستان تازه او چې میوه د نړۍ په کچه کم ساري بلل شوی. خو د خوست د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب مرزي په حواله لدی کبلې په نچیزه به لاله سوزي چې د نړیوال مارکیټ په مندلو کې پاتې راغلی دی.
تر څو پورې چې دولت په خصوصي سکتور باندې کنټرول ونه لري د قانون په چوکاټ کې برخورد ورسره ونه کړي د شخصي جوړ جاړي له مخې موږ نشو کولای چې هغه صادرات چې خارج ته چې داسې صادر کړو چې هم دولت ته ګټه ولري او هم د خصوصي سکتور تجارتي مشروعیت پکې نغښتي.
د څېړونکو له نظره کله افغانستان څخه نورې نړۍ ته ټول صادرات قانوني شي نه یوازې سوداګري پراختیا مومي بلکې د افغان دولت د اقتصاد پر پیاوړتیا هم مستقیم مثبت تاثیر لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو زموږ ټوله خبری خبرونه تاسو په ویب پاڼه لیدلی سئ او ریډلی سئ او هم لوستلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او اوس مو هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې سوداګران وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ سش کال د سوداګرۍ کچه د تیر کال په پرتله ډیره راکشته شوې ده او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم د کسټمز یا د ګمرکاتو چارواکي دي هغه د سوداګرۍ په مخ بیولو کې خنډ دی. تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان او افغانستان تورخم پوله باندې د شخړې او تګ راتګ کې قانوني اسنادو مشکل روستو اوس کاروباریان ګیله کوي چې دواړو خواو ته ډېرې پیسې اخیستل کیږي. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ترانسپورت اتحادیې مشر شاکر پردی وایي که یو خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو له وجې د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی، نو بلخوا خیبر ایجنسۍ کې او پولې پورې غاړه چک پوستونو باندې دوی نه پیسې اخیستل کیږي او زیاتره کاروباریان اوس د ترانسپورت روزګار پرې خودو ته ال شو دی.
کله چې د خیبر په خبر نه د مونږ غاړه خیبر ایجنسی ته راغله غاړه نه وځي، نو په هغه باندې چې په ځای په ځای په خیبر ایجنسی کې د لندې کوتل په ځای په ځای چې پښتونه دي، په هغه کې د کم سه کم چې دی مونږ دی وایو غاړه نه شپاره زره نه ونه سه شپه زره روپۍ فی غاړه ته اخلي. بل خبره دا چې کله بیا د افغانستان ته مونږ پاکستانای غاړه نه وځي، نو د افغانستان کوم عسکر وی تا هغه کوم مشران نو 5000 افغانۍ د پاکستانی ګاډی نه اخلي په ګډ باندې. بیا چې لږ مخکې تیر شي 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ، بلکې یو قسم داسې و چې د ترانسپورټرانو سره یو قسم ظلم روان دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کلیس قانوني 2.5 بلیون ډالرو کاروبار کیږي او د پولي دواړو غاړو ته یو اندازې تر مخه د غیر قانوني کاروبار سره د غشمیر 5 بلیون ډالرو ته رسیږي. خو د پاک افغان چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیالحق سرحدي وایي چې اوس د روزګار کچه ډیره راکمه شوې ده او وړاندې به چې کوم سامانونه د کراچۍ بندر د لارې افغانستان ته تلل، هغه اوس د چابهار بندر د لارې راځي.
کاروبار کم دی د چابهار او بندر عباس باندې منتقل شوی دی، خاص کر د افغان ترانزیت ټریډ دا لږ روزو مخکې کم دی هجوم او دوه تاریخ 5 بلیون ډالرو دا پاکستان افغانستان کم دی. لیکن بس کچھ وزیر آنے کا حکم دے دا گو اشاری 5 بلین ڈالر اغم رو رو کم کی گی لگیا لی اس تقریباً دو بنے اور پونے دو بنے رالو.
دغه کاروباریان وای د دوانو هیوادونو حکومتي چارواکو باندې بیا بیا غک کړي چې راکمیدونکو روزګار ته پام راوګرځي او د لارو تګ راتک ټیکسونو او قانوني اسنادو کې د کاروباریانو ته خصوصي اسانتیاوي ورکړل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی ریډیو، شبقدر.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل مهم راپور ولورې ته چې د کراچۍ یوه خیریه اداره چې چیپا نومیږي په بلوچستان کې د وړیا امبولانس خدمتونه پیل کړي دي. په دغه راپور کې نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور په دغه ویډیویي راپور کې.
په بلوچستان کې د ترنګلی وزي او د نامنۍ د زیات سو پیښو له سبب زخه د کراچي د ټولنې د شیشګړي لپاره مبارزه کوونکي چې پاویل پیر اسوسییشن د ایمبولانسونو د خدمت کار پایل کړی. د چیپا ډرایور محمد اقبال وویل
کئ دهشتګردی ہے، کئ ګولی ګولیاں چل رہی ہیں، کئ کیا ہے، اسی طرح خوشدار ہو گیا، قلات ہو گیا، جتنے پورے بلوچستان کے ایریے کے اندر جو ہے نا گاڑیاں انہوں نے
چیرې سی تراګری وی یا ډزی وی، چیرې سی بیا یا نور څه وی، په دې ټولو کې د بشري ژوند د ژغورنې لپاره به دوی به خپل مبارزه ته دوام ورکوي. د چیپال لوري وکړت شارته په لومړو کې 15 امبولانسونه او 10 تر 20 کسان ګمارل شوي دي. په دغو امبولانسونو کې د طب بنیادی اسانتیاوي موجوده دي چې ورټپی سو کسانو ته په لومړو کې اړتیا لري. د کوټي د شاروالي شاروال ډاکټر کلیم الله وویل چې موږ د دوی هرکلای کوو چې دوی دلته راغلي دي په ناوړه حالاتو کې د دوی د خلکو د خدمت جذبه د ستاینې وړ ده.
ارزي جگہ دې رہے ہمارے کارپوریشن میں پھر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اتنے بڑے پل بریجز بنے ہوئے ہیں تو میں نے کے ساتھ وعدہ کیا میں وہ کروں آپ
موږ و دوی ته په لومړو کې دلته په شاروالۍ کې دننه ځای ورکو، خو بیا وروسته به په کوټه ښار کې کوم غټ پتلونه پرانیستل شوي دي، هلته به و دوی ته ځای برابروو چې هلته دوی په ښه توګه باندې د بشري ژوند د ساتلو لپاره خپل رول ولوبوي. په تیرو 4 میاشتو کې په بلوچستان کې دلته 3 ځانوژونکي بریدونه شوي دي، 200 کسان وژل شوي دي او دغه ډول په سلګونو باندې ټپیان شوي هم دي. ټپیان شوي کسان تر اسپیټالونو پورې د رسول لپاره ایمبولانس ډیر کم وي. په عامو ګاډیانو کې خلک تر اسپیټالو رسول کوي چې یو شمیر کسانو به خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو د دې سرویس ل پیل کې دوسر په ناروغه تپیان سوي کسان په شتو غوندي تر اسپیټال پوری رسیدای شي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري ډیو ټلویزیون کوټا.
VOA دیوا بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرو نور کوي ٹویٹر ایٹ VOA دیوا فیس بک VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورت چې د روغتیا په اړه دی ورته تاسو پام را ګرځو. ویل کیږي چې د ورځې یو مڼه تاسو له ډاکټر څخه لري ساتي او هم دا ډول اوس ثابته شوی ده چې په لمر کې تر لږ غړي پورې ناشته تاسو د سینې له کانسر یا سرطان څخه لري ساتي. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی او ریډو لیدو ته تاسو پام راګرځو.
خسته پیتاوی د ژوند کونچي ده. د یو نوې تحقیق نه دا ثابت شوی ده چې د سینې د سرطان یا کانسر سره مخ د خزو د اوږد ژوند لپاره دا یو کونچي کېدل شي. د نور رڼا او ځینې خوراکونه او دوایانې د ویټامین ډي ذریعہ کېدل شي. د سونګیاو په مشرۍ کې د روزویل پارک کانسر انسټیټیوټ د شوې نوې تحقیق تر مخه د سینې د سرطان یا کانسر هغه مریضان چې په وینه کې د وټامین ډي زیات مقدار لري هغوی د مرض د امکاني ژر په معاینه کې د هغه خزونه خوي څوک چې وټامین ډي په وینه کې کم لري.
نه یوازې دوی کې د سینې سرطان یا کانسر ډیر پرورو خوريږي بلکې د دوی د مرګ شرح او په دوی کې د کانسر بیا کېدلو امکان هم ډیر کم وي.
یا وای د سینې هر قسمه سرطان او هر پړاو کې یو مریض وي نو دوی کې د مرګونو یا د کانسر بیا کېدلو یره نږدې 10% راکم شي. د دې ځان پوښتنه کوي چې وټامین ډي څنګه پیدا کی. جواب کې وای چې یوازې 15 منټه پیتاوی کول یو لار کېدل شي. د دې سره سره خوراکونه لکه اګه پنیر یا د کب یا مئی چربي یا بیا د وټامین دوایان هم د وټامین ډي ذریعہ کېدل شي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
درنو عزتمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. زو د پیښور ولورتا چې په خزو د تشدد مخنیوي لپاره په پیښور کې د پوهاوی یو کمپاین پیل شوې دی او د اورت فاونډیشن په نوم یو غیر دولتي ادارې په حکومت غا کړی دی چې په خزو د تشدد مخنیوي لپاره دی پیاوړي ګامونه پورته کړي. په دې حق لا یو ویډیو راپور چې حمید الله د ډیوا رادیو خبريال را لیکلې دی ستاسو سره شریکو.
په صنفي بنسټونو د تشدد او د زنانو د وخلو ټکولو پر ضد د نړیوال شپاړو سرزنی کمپین په لړ کې دا وخت بلابل پروګرامونه روان دي. په زنانو د تشدد خلاف بینرونه هم په سړکونو لګېدلي او هم په سوشل میډیا خلک دغه رنګ پوسټونه شریکوي. خو د اورت فاونډیشن په پیښور کې مشر سایما منیر وایي د زنانو پر ضد تشدد یو مهمه وجه د زنانو د خپل تعلیم کمی دی او اوس هم په سلو کې 55 جنکې په جون کې سکول ته لاړې نشي.
د ښځو خلاف تشدد سره اور دا د ارلی ایج میریج سره د ټولو سیزنونو سره ولې چې د ماشوم جنکې چې سکول نه وي کنه نو سیمپلی بیا والدین ورته دا ګوري چې بس دا خو واده کوچې دا کې سخت مشي. هغه چې ماشوم جنې چې دا ورکوالي کې واده کیږي نو بیا یو خدا دې چې داغه س خپل یو خو داغه هغه کې سره زمندي نشتا بل دا چې بیا غ ماشو واده شي نو بیا ماشومان په در په ماشومان راوړي داغه ریزن تاسو ګورئ نو پاکستان کې 14,000 خزي چې هر کال کې دا د زچګي دوران مړ کیږي
د اورټ فاونډیشن شمیرې وای په پښتونخوا کې د سکولونو نه د بهر ماشومان نو زیاتره شمیره هم د جنکو ده خو د زنانو د حقونو د سارنې یو بل کارکونکي سهرش بی بی وای که هم د تعلیم کمې د زنانو ډیر زیان دی خو اوس هم ډیر زنانه د خپل حقونو د غوښتنې لپاره راوتي او ډاډمنې دي
تشدد چې دین ډیر زیات وجوهات دي چې هغه په وجه دا مسله چې د نمونګه فیس کو ټول نه لوی وجه دا ده چې ایجوکیشن نشتا تعلیم نشتا ٹھیک دا ډیر خلک چې دین او هغه ته تعلیم کمی ده تاغه په وجاګی ته دانش ته پتا چې ته خزو سه حقوق دي او ته خزو چې دین او کم رائټس دي هغه به موږ هغه رائټس هغه له څنګه ورکو دوی مې لوی وجه دا ده چې ته تشدد چې هغه است اسلام نه تخپل ریلیجن نه چې دین هغه ډیر زیات دوری راغلی دا تاغه په وجه خلکو ته دانش ته پتا چې اسلام کې ویمن رائټس دي او څنګه چې دین هغه رائټس موږ هغه له ورکړل شو
خو په زنانو د تشدد د مهنیوي د پاره صوبایي قانون اسلامي نظریاتي کونسل غیر اسلامی بلل دی او د زنانو تنظیمونو په دې دوامدار احتجاج کړی دی په سنبی بنیادونو او په زنانو د تشدد د مهنیوي کمپین په ټوله نړۍ کې د 15 نومبر نه د 10 دسمبر پورې چلول شي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر منوریدونکو اوس هم یو ری بیا زو د سیمې ولور ته چیرې چې د یو کس چې د ګزان یا پولیو ناروغي وهلې دی د هغه د ژوند کې سوت تاسو سره شریکو ګلولي وای چې د دریو کلونو په عمر کې د پولیو په مرض اخته سو ټول عمر پر کور تیر کړی نه زده کړې دي او نه هم څه هنر زده کړی دی د ګلولي سره زموږ خبريال شاهین شاه یو مرکه کړې ده د ټوله حالې پښتلې اوریدو لیدو ته ستاسو پام راګرځو
د خیبر پختونخوا سیمې ضلع 400 اوسیدونکي 15 کلن ګلولي په ماشوموالي کې په یو وخپا او لاس د پولیو یعنی ګوزن ناروغتیا له وجې معذوره شوې ګلولي هم د هغه زیاتره کسانو په شان کوم والدین چې د پولیو ساسکو نه انکار کړو نن د معذورتیا ژوند تیروي ګولولی وای هغه مشرانو د بچو ودرولو او یا نه پیدا کولو له عمله پولیساس کې نور کول او د ناپوهتیا او بیا بیلو پروپاګاندا باندې عمل کولو نه پس نن د مشکلاتو ژوند تیروي
یاره غوی خو لکه همدا خبره وکول کنه چې دا پولیو قطري ماشومان لور کې د دې بیا بچی نه کی نو بچو هم له خدای پاک راکړه درې الکان دی او جنې سلور بچی مې خو به زما پکې ده حل
د ژوند زیاتره برخه په کور کې تیرولو نه پس ګولولي هیڅ کار کسب نه لرلو خو ولینن سبا د ملګری په یو وړکی دکان کې د قبرونو د پاره تیګې تراشولو کار کوي ګولولي وای هغه د بل کار جوګا نه دی او په ناشته کار کې اسانتیا محسوسوي او خپل کور ساتي ګولولي د ورځې درې یا څلور تیګې تراشي د کوم لوی چې هغه ته ډېر لګي پیسې ملاويږي
دا خو نه ناشته دی بل څه کولای نه الله مرګره مې د سرځې موټر سایکل دکان کې ناشته
دا یادون وردا چې کال 2011 کې په بټ آباد کې د شکیل افریدی لخوا ارزی پولیو کمپاین نه پس طالبانو په پولیو مهم بندیز لګولی وو کوم له عمله چې بیلابلو افغانانو راتلو نه پس په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پولیو مهم ته ډیر زیان ورسېدو د کوم په نتیجه کې چې په هغه وخت کې پولیو کیسونه هم سیوا شول شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیو ریډیو کې
قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیو رادیو تلویزیون خبری خبرونه دوام لري د ملتیا څخه مننه یو بل مهم راپور بلور ته غواړو تاسو پام را وګرځو چې د پاکستان په شمالي برخو کې د ژمي موسم پر راتلو سره د اړوند سیزنو تر څنګ د وچو میوو هم قیمتونه ډیر لوړ تللی دي په دې حق له سوداګران سوایي او په دې راپور کې نور مو څه معلومات تاسو لپاره راغونډ کړی دي فیاض ظفر تاسو مرسته په دغه ویډیوي راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان په زیاتو سیمو کې د یخنۍ موسم شروع شوی دی او د یخنۍ موسم کې د وچو میوو خوراک زیات شي. د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو او خاص کر ملکن او هزاره ډیویژن چې په یخنۍ زیات وي هلته هم زیات خلک د وچو میوو خوراک کوي. په یو دکان کې وچه میوه اغوستونکي زاید خان وایي چې په یخنۍ کې د وجود د ګرموالي لپاره وچه میوه زیاته استعمالیږي.
چې کله جمع شي د ډرای فروټ استعمال زیات شي او په هغه کې زیات تر خلک بادام یوز کوي او ورسره ورسره غوزان یوز کوي ځکه چې دا انسان لپاره فائدہ مند دی. انسان جسم له ګرمایش ورکوي او طاقت ورکوي او زیات تر خلک استعمال په یخنۍ موسم کې.
د وچې میوې خرسون کې دکانونو باندې هم د یخ په موسم کې ډیره ګڼه وي او کورونو کې چې کله هم د چا کره میلمانه راشي نو اکثر خلک ورته اول وچې میوې وګدي. دا وچې میوې او دکاندار بغزمان وای چې د وچې میوې خرس د ګرمۍ د موسم نه یو په دوا سیوا شي.
په اوړي کې او په ژمي کې تقریبا چې لکه اوړي کې مثال په تور زموږ سره ممپلی هغه خرسیږي د ورځې 350 بورې، په ژمي کې بیا خرسیږي 80 بورې له خیره سره. تقریبا اندازه دا سیده چې نیم په نیمه زموږ روزګار د خیره سره سیوا کیږي په ژمي کې.
پاکستان کې د سوچو میوه پیداوار کیږي او سوچو میوه د افغانستان نه اوس راځي. دا یخنۍ په موسم کې په وچو میوه کې د ټولو نه زیاته استعمال د ممپلی کیږي او دکاندار وایي چې ممپلی په لویه پیمانه باندې د یخنۍ په موسم کې خرڅیږي. وچو میوو کې د ټولو نه ګرانه میوه چنغوزه ده چې د یو کیلو بیه 3000 روپۍ ده او د ټولو نه ارزان ممپلی دي چې د یو کیلو قیمت 180 روپۍ ده. دغه رنګ وچ انځر په 600 روپۍ، وچ خوبانی په 300 روپۍ، غوزان په 300 روپۍ، بادام په 600 روپۍ، پسته په 1200 روپۍ، کاجا په 1400 روپۍ، وسکی په 350 روپۍ او کوپرا په 200 روپۍ کیلو ملابېږي. دکانداران وایي چې پاکستان کې د وچې میوې پیداوار کمېدو او د افغانستان نه د وچو میوو د برآمد له کبله د وچې میوې قیمتونه د یو څو کالو کې ډېر زیات شوي دي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سوات.
دا د وایس اف امریکا جی پر ریډیو ټی وی دی. ګلاو کتر من اوریدونکو په فیسبوک او ټویټر باندې هم مر سره لې سید. فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva او هم دا ډول پر twitter.com باندې voadiva. او سمزو د پاکستان کړکیز په لی بلوچستان یالت وسره دی شهر چمن ته چیرې چی په ضلعي روختون کې د هغه روختون مشر ډاکټر اختر زوی چې درې میاشتې مخکې تښتول سوی وو بیرته وسلوالو خوشی کړی دی او خپل کور ته رسیدلی دی. زموږ خبریال نعمت الله سرحدي په دې باب یو رپورټ تیار کړی او ریدو اولیدو ته ستاسو پام راګرځوم.
اسپندیار خان د چمن د ضلعي مرکزی اسپتال مشر ډاکټر اختر رودي ځوان زوی وو چې درې میاشتې مخکې نامعلومه وسلوالو د چمن شار سره نږدې د یو هوټل د مخکې څخه وتښتاوی او نامعلومه مقام ته منتقل کړی او د کورنۍ څخه د غټ تاوان غوښتنه وکړل سوال. خو اوس اسپندیار د راخوشي کېدو د خبرې تصدیق د د پلار ډاکټر اختر رودي په خپل وکړي. د ویډیو ریډیو ته وویل چې اسپندیار نامعلومه وسلوالو د تښتولو پس توبه اڅکزي طرف ته وړی وو چې هغه ځای څخه وده ته دغه اطلاع ورسېده چې د افغانستان او د پاکستان د ګډې پولې سره نږدې سیمې کدنې څخه دوی اسپندیار ومیندي او کور ته راوړي.
خیر چې دی رابطه ما سره وساتل د افغانستان د سیمه سره ما ته د پیسو هغه وکړي چې چونکه دا سړی موږ پورته کړی دی موږ سره د پیسو د پاره پورته کړی دی لیازه موږ سره دا پیسې راکړه چونکه مته زما حالت زما کې یو دا خوګر دی ته معلوم یو سرکاري کوارټر کې اوسم په سپیټال کې اوسم ما زه دا دونه پیسې دا نه لرم دی ول موږ مطلب مړی دروازه دا به وکړو هغه به وکړو ما لیکن مته زما کې دا پر خدای د زوی مسلمان یم نو زه دا هغه نسم کولای دا دونه تاوان ما ونځ نسم کولای.
د چمن مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر هم د اسپنجار در خوشکېدو د خبرې تصدیق وکړي او ویل چې اسپنجار در خوشکېدو د پاره حکومت ډیره هلې ځلې وکړي او په ډیر زیاتو سیمو کې عملیات هم وکړو. خو د کورنیانو لخوا د اسپنجار در خوشکېدو د پاره د څه قسمه تاوان ورکولو څخه انکار وسو. په چمن سره د شارګوټي کې د ډاکټرانو او د تجارانو د تښتولو نورې پیښې هم مخته راغلي دي چې د تاوان ورکولو پس دغه راخوشي کړل سول. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، دیوار ریڈیو، ٹی وی چمن.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو یو بل مرکی ولورته سوچي د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو یو وسلې سندرغړی شوکت عزیز وای چې حکومت پر سره د هنر په لار کې هیڅ شان امرستی نه کوي. هغه د حکومت نه ځینې غوښتنی هم کړې دي. په دې مرکه کې راځي چې په کډ سره وګورو چې عدنان بیٹنی او خپل شوکت عزیز کومې خبرې تاسو لپاره راغونډې کړې دي.
د ډیوا اربیدونکو او کتونکو دا وخت ما سره د پښتو ژبې وتلې سندرغاړی شوکت عزیز وزیر موجود ده. شوکت عزیز وزیر تعلق څه دی؟ هغه جنوبی وزیرستان سره ده. شوکت صاحب، تاسو کدی خپل اربیدونکو ته کرا ځای وشي په جنوبی وزیرستان سي؟
او ډیره مننه عدنان صاحب، زمانوم لکه شوکت عزیز ته خو خود له جنوبی وزیرستان چې کوم ستر پن غولای دی وانه مونږ بخی د دې وسیدونکو یو مدل تر لوي شوی يم او دلته مې ژوند کړی.
څومره وخت نه سندره شروع کړی ده او تر دې وخت پورې څومره سندره ویری دي؟
مخکې خو به 2000 پکم نه مونږ سندره ویله، هلته لکه حالات هم ډیر خراب وکنه. اوس کله مارکیټ خبره کوو، د اوس 2014 کال چې کوم دی دیکھے مور باندھے پھیل کڑی ہو تروسا میں سلویخ ریکونا جوٹ سے بھی
خلق و طرف نہ رسپانس یا خلق و مینہ سنگ رہے دا
وہ بس دغه د خلکو مینا د غنی مونږ خو ما خو دومره نه غوښتل چې دومره ډېرې سندرې پر لپسې وایم، خو د خلکو غوښتنه ده او د خلکو مینا ده. او مونږ دا ویلې شو چې ډېر زیات بدلون راغلی او زمونږ خلک د موسیقۍ د خلکو سره هنرمندانو سره نن سبا غدمینه سرګندونه ډېره کوي.
په ورسته یو شدي ساوت وزیرستان خلکو له خوا تاسو ته یو ایوارډ ملو سویدا. یو سندرغاړي ته ایوارډ تر لاسه کیږي نو هغه ته به دینه څومره زیاته حوصله افزایی ملويږي؟
زه به دا وایم چې لکه ماته د ایوارډ خبره ده کنه، برکی کام چې کوم دی هغه مل ایوارډ راکړي او مړی جبا باندې. نو زه به دا وایم چې دا زمونږ د بره د ویاړ خبره ده چې زمونږ د وزیرستان خلک نن سبا د وزیرستان هنرمند سندرغاړي په ایوارډونو نازوي. نو دا ډېر یو بدلون دی او یو انقلابي قدم اخیستل دی کنه. نو دا زما د پاره ډیر لوی او بلکې د ټولو هنرمندانو د پاره او د سمره خلک کې د زیبا فنونو سره مینه لري دا غوی د پاره یو لوی زیری دی چې زمون خلک اوس د سندرغاړو هنرمندانو سره مینه کوي.
زیاتره خو تاسو سندرې په پښتو څه ویل دي؟ هغه په وزیرستاني لایز یک شي ورمړی زبه خبره تاسو وکړ چې په غیښت تاسو سندرې ویل دي، بل داسې کوم زبسته چې تاسو په غیښت سندرې ویل دي تاسو ارزمنې ورته چې تاسو وای غواړي چې په غیښت تاسو سندرې وای؟
بلګه هم نه دی ویلې، خو البته د اردو کې مې نیت کړی دی خو تر اوسه مې ویلې نه دی. او هغه کې به هم لکه زه د بچو د سکول د بچیانو لپاره د یو ترانه د ویلو او کوشش کوم لګیا يم.
دغه پښتنه چې زتره خلک دا وای تاسو کوم شعر انتخاب کوي هغه یا وطن سره مینه وي یا کم پرستی وي پسې، او دین علاوه تاسو ګلې شکوي ذاتي موجوده وي موجودات کوم سرمایدار دي حکمران دي یاغونه لکه داسې انتخاب تاسو زیات وي؟
خو لکه مونږ وګورو کنه د معاشره کې که د یو هنرمند یو ځای جوړول غواړي کنه، نو د معاشره کسي کول خو ډیر ضروری دي کنه، وخت ضرورت هم دی. نو مونږ کوشش کوو چې کوم حالات سره خلک مختی د مشکل سره مختی د غوی ترجمانی وکړو، د شعر د لارې د غوی سرګندونه وکړو د دنیا مخې ته، نو زمونږ به هم ځای په ټولنه کې، نو زمونږ ځای کې پیدا شي، نو مونږ ډیر په اسانه سره کولای شو چې خپل پیغام مخکې په وړاندې بوځو معاشره کې.
تاسو د شعر د انتخاب پیمانه څه وی؟
شعر خو لکه عدنان صاحب زمونږ د شعر د انتخاب د پیمانې خبره کوو، نو زمونږ کوشش دغه وي چې یو خو هغه شعر چې کوم تمیری وي کنه زمونږ د اصلاح سبب وګرځي، زمونږ د معاشري د اصلاح سبب وګرځي. او بله خبره ده چې لکه نن سبا خو شعر خلک قسم قسم راخلي، خو مونږ دا کوشش کوو چې مونږ داسې شعر وایو چې هغه څوک د ټول فامیل سره شریک هم اوریدای شي.
په دې باندې خلک نه خبر، تاسو په خپل یو شاعر لسندرغاړي سره یو شاعر یو لیکوال افسانه هم لیکلې دي، څومره کتابونه په خپل چاپ شوي دي؟
زما خو لږ دوه کتابونه چاپ دي، یو مې د شعر چاپ شوی او یو مې د اوس د افسانه ژب غړن انزور په نوم چاپ شوی دي. او البته دوه کتابونه نور هم راته پراته دي خو لاغه مې چاپ کړي نه دي.
ډېر په لاند وخت ډېر زر راپورت اسلې او بیا ور سره بابا ما سکول ته بوزه د دې شاعر څوک ته او د دې خیال ته تاته د سندره څنګه راورسیده؟
او د لاند وخت راپورت کولو کې خو زه څه نشم ویلې، خو بس د خلکو مینه فکر به بیا بیا کوم کنه بابا ما سکول د بوز الکه مونږ د موسیقۍ د لارې او مینا هم کو مونږ بوختانه یو کنه خو زمونږ نور هم ډیر مسائل دی لکه زمونږ بچیان اول خو زمونږ سکولونه نشته او کشته دی هغه کې سب بل څه جوړ شوی دی کنه هغه استعمالي کنه نو که ځنه دی هم هوالته بیا هم مور پلار د دې جوګانه دی چې خپل بچی سکول ته ولېږي نو زمونږ هڅه ای چې مونږ تعلیم وکړو مونږ پرمختګ وکړو هغه مور پلار ته دی نظم کې یو بچی یو زاری کوي دغه نظم د حزب الله بهیر دی د وانه د خاورې اوسیدونکو دی
دا خو کله چې التلار سی و سټیج ته ریډ د سندره بتا سونه اورو لکه زه دا پوښتنه کوم که دا سندرې باندې خو مصرف هم راځي بیا د موږ تاسو سندرغاړو دومره معاش لیول هم زیات نه وي دې سره به زه دا پوښتنه کوم چې آیا حکومتي توجه تاسو لپاره څومره پکار ده په علاقې کې کوم قسم داسې دی فن د ادب لپاره اسانتیا پکار دی
نو لکه څنګه زموږ خلک ډېر دردېدلي دي او دلته ډېر داسې سندرغاړي شته هنرمندان شته کنه چې هغوی د فن سره ډېره مینه لري او تکړه هم دي کنه خو د دوی دپاره دلته وسایل نشته کنه پېښور البته نږدې دي خو لرې هم دي کنه حکومت دلته یو سټوډیو غوندې جوړه شي کنه نو مونږ به موسیقي ته او شعر او شاعری ته د وزیرستان د خاورې نه او د دې علاقې نه ډېر زیات خدمت وکړی شو او ځکه چې زمونږ ډېرې ولسی سندرې دي هغه نن سبا پرتې دي هغې خو شاعر نه وي هغه روپۍ پیسې څوک نه ورباندې لګوي کنه نو هغې دپاره د سندرغاړي سره هېڅ طریقه نشته چې هغه دې څنګه ریکارډ کړی شي
تاسو په نظر یو سندرغاړی یو کوم پر بیدار
هنرمندان شیر مونگ داسې شیر انتخاب کو چې مونگ معاشره ځان پلاره وکاګو کنه نو هغه زمونږ شیر واوري او د زړه په غوګونه واوري نو مونږ هیله لرو د شیر د لارې به د خلک بیدار شي او ویښ بشي او ویښېدا یو شي او امکان هم لري
اچھا دا کوم حالات چې تیر شو یا روان دي په علاقې کې اوس هم تر هغه وروسته اوس په وزیرستان کې د شعر د ادب معیار څنګه ده
شعر ادب د معیار خبره کوو لکه مونږ دلته وزیرستان شاعران ګورو کنه او ماشاءالله ډېر ژوندۍ لفظونه دي د دوی سره کنه هغه چې کوم تخلیق ته کنه داسې به وای ټول د چینارونو لاندې ناستی کنه خو صرف دغه ده چې هغه د فن کمی ځکه دی چې یو بل سره ناسته پاسته دا ډېره کمه ده کنه او بل د حالات خو تاسو وینئ څوک کې کراچی ته ورسول څوک پنجاب کې پروت دی څوک پېښور کې پروت دی کنه هغه سره یو ځای کېدل لګران دي خو بیا هم زمونږ هیله شته البته کسان تکړه شته دي خو چې مونږ سره کینو خبره سره وکړو د شعر په فن د شعر په هنر باندې لګرنا سره وچو او البته تکړه کسان شته تخلیق کاران هم شته
ډیره مهرباني شوکت عزیز وزیر صاحب چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته وخت ورکړ
او ډیره مننه د ډیو زمونږ کور دی او مونږ د پاره خدمتونه دی او مونږ مننه کوم
منو اوریدونکو اوریدونکو د دیوا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه تاسو واوریدله و مولیدله او په څو شیبو کې دغه خبرونه پای ته رسید د دې خبرونه قربانه و زمونه ز شهید او زما سره زما همکار نذیر احمد کاکړ د دې ترڅنګ تخنیکی اړخته از مونږ سره پروډوسر اوس مونږه همکار ارشاد علی د غوینه هم ډیره زیاته مننه کوو د دې خبرونه وروسته به د دیوا ډاکټر خبرونه وی چې تاسو ته زمونږه همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي او تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي هغه سره ټلیفونونه وکړي میل بابا هم وی ساسره په خبرونه کې برازي تر بلې خبری خبرونه پر چستا سو په خدمت کې حاضرې کو تاسو په لوی سختن تلاس پارو سلوړه او آباد اوسئ